پیشوه برای نوری صاحب؟
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوری هرکلی کوم. وبورش افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسله والو جګړې ستړي شوي، خو مشران باید له سولې د نظام د نسکورولو او وخت رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څنګه پرته له خنډونو خپل فعالیت ته په دې هېواد کې ادامه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په پرونۍ کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشوې. دواړو مشرانو د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ وکتل. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو ولسمشرانو پر هغو موضوعاتو خبرې وکړې چې د ولسمشر ترامپ د افغانستان د سفر په مهال مطرح شوې وې.
موافقت شد که هر دو کشور رو بحثا را تحقیق بکنن و تا در افغانستان
به زنگری دول پردی بحث رو شد چه چرنگ در افغانستان و متحد و ایالتون و مشران و چکم بحثون بگرام که کری و حقا پراتون که بیا هم در دوار و حوادون در چارواکل لوری تحقیب شی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د نومبر په 28مه په بګرام کې کتلی وو او هلته له طالبانو سره د اوربند او له افغانستان بهر د ترهګرو د پټن ځایونو د لمنځوړلو په اړه خبرې شوې وې. په ننګرهار کې یو قاضي د نامعلومو وسلوالو له لوري ووژل شو. د ننګرهار د ولي ویانا ته الله خو ګڼی وایي قاضي رفیع الله پرون په بیسود ولسوالۍ کې ووژل.
د بیسود ولسوالۍ اړوند بیزیک مالتی سیمې کې نظرګند وسلوال له لوري ننګرهار استناب محکمې یو برحاله قاضي رفیع الله په ډز سرپشاد رسول شوی دی.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستې. دا په نږدې یوه اونۍ کې دوهم قاضي دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. د فاریاب د استناب محکمې د جزا د دیوان رئیس قاضي غلام فاروق د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د میمنې په ښار کې ناپېژنده وسله والو وواژه. ټاکل شوې ده چې تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کاناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پرون افغان لوبډلې د متحده عربي اماراتو لوبډلې ته د 160 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان تر 19 کلونو لږ عمره لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړه او په ټاکلیو 50 اوورونو کې 268 منډې هدف وټاکه، خو د متحده عربي اماراتو ټولو لوبډله د 150 منډو له جوړېدو سره وسوځېده. په دې لوبه کې شفیق الله غفاری د مخالف ټیم 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. تر دې مخکې افغان ټیم په دې نړیوال جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا ته په 2 وکټو ماتې ورکړې وه، چې هلته هم غفاری 6 وکټې اخیستې وې او غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. د امریکا په سنا جرګه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحدو ایالتونو کې شاوخوا 10 میلیون وګړو لیدلی دی. دغه شمېره چې پرون د نیلسن د درجه بندۍ ماسیح خپره کړه له هغې کمه ده چې په 13 نومبر میاشت کې په استازو جرګه کې د ټرمپ د استزاد پیلولو په لومړۍ ورځ خلکو لیدلې وه. هغه مهال اټکل شوی و چې 14.8 میلیون وګړو د ټرمپ د استزاد پیل جریان له ټلویزیونونو کتلی و. دغه سروې په سنا کې د محاکمې د پیل له لومړۍ ورځې په ژوندۍ بڼه د 6 ټلویزیوني چینلونو د 4.5 ساعته خپرونو د جریان پر اساس برابره شوې ده. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې په سنا کې استهزاء کیږي. لومړنی ولسمشر اندریو جانسون و چې په 1988 کال کې په سنا کې استهزاء شو، دوهم هم بل کلینټن و چې په 1990 کې استهزاء شو خو دواړو ته په سنا کې برات ورکړل شو. ولسمشر ترامپ ویل کوم غلط کار نه دی کړی او دغه بهیر د شرم وړ بللی. دې ته په پام سره چې جمهوري غوښتونکو په سنا کې اکثریت دا تقریبا یقیني ده چې هغه ته به هم د دغه محاکمې په نتیجه کې برات ورکړل شي. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړي چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په تاجکستان کې ادامه ورکړي. جیمی فلای په یوه لیک کې د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر سراج الدین مهری الدین په نوم چې په نوم یې د جنوري په 21 استولی لیکلي چې موږ اوس په متبادلې لارې فکر کوو. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د تاجک څانګې څلور غړو ته د شپږ میاشتو په مخ د فعالیت اجازه ورکړه او د دې ادارې اووه نورو خبریالانو ته یې په اکتوبر کې موقتي اجازه نامه ورکړې وه. د تاجکستان د قانون له مخې باید لږ تر لږه دا اجازه یو کال په مخې وي. په تاجکستان کې د ازادي راډیو د تاجک څانګې پخوانۍ اجازه نامه د نومبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بی سرحده خبریالانو سازمان د بشري حقونو د څار ډلې او د تاجکستان دننه د رسنیو د دفاع ډلو د تاجکستان د حکومت پر دې پرېکړې اعتراض کړی دی. او د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر له نن په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورټ بندیز لګولی. په دې بندیز کې بسونه، میټرو او بیړۍ شامل دي. همداراز نورو سیمو ته د الوتکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. اوهان د 9 میلیون اوسیدونکو ښار دی. یو نوي اخیستونکي او وژونکي ناروغي اصلي مرکز دی او د همدې لپاره پر عامه ترانسپورټ موقتي بندیز لګول شوی. په هغه راپور کې چې پرون خپور شوی، حکومت د ښار له اوسیدونکو هم غوښتي چې که چیرې ډېر اړتیا نه وي نورو سیمو ته د نزي پر دغې نوي ناروغۍ چې له انسان بل ته لیږ دي. تر 1500 ډیر کسان په چین کې اخته شوي او تر اوسه لږ تر لږه 10 تنه وژلي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې داسې ویره شته چې دا ناروغي په نړیواله کچه خپره نه شي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. دا او ځینې نور خبرونه بیا هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو ازادي راډیو .org. افغان ولسمشر وایي د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوي، خو مشران باید له سولې د نظام د نسکورولو په افغانستان کې د نظام د نسکورولو او وخت د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
If they see peace as a Trojan horse to overthrow the government and the society, then the society and the government would mobilize.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د سویس د داوس په نړیوال اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره هم د دې غونډې تر څنګ وکتل.
یو ښه او مفید ملاقات و د دواړو متحدینو ترمنځ، خاصتا ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولی شي د خپل هیواد ساتنه وکړي.
د دې کتنې په اړه مو د ولسمشر غنی د ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. آیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست او د دې وزارت د سیاسي مرستیال په توګه د هارون چخان سوري ټاکنه په دې وزارت کې د اصلاحاتو د پیل شوې لړۍ یوه برخه ده؟ د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر په دې اړه وایي،
بعضې ګمارنې په سیاسي لحاظ کېږي چې هغه ډېر د مدیریت نه هغه سیاسي تشه ډکوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر غواړي پر وو هیوادونو سربیره د یو شمېر نورو هیوادونو اتبا هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. د خپرونې په 2 مئی کې 2 اونیزې خپرونې درته خپروو.
د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهانی د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت چې کله ملحق سو د هغه د رعایت دولت مکلف دی.
د اساسي بشري حقوقو په پروګرام کې مو پر دې خبرې کړې چې دولت څومره مسؤلیت لري چې بشري حقوقو ته پام وکړي. او په افغانستان کې د بانک پر تاریخ هم د بلې خبرونه کې د ازادي راډیو د ژوند په شیبو کې غږېدلې وو.
په 2012 کال کې ملي بانک رامنځته شو. ملي بانک د افغانستان په اقتصاد کې ډېر زیات لاسته راوړنې لري.
د د دې او نور مطالبه د اوریدو لپاره د خبرونې تر پای سره ملګرتیا وکړئ. ازادي رادیو او ری د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیک همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان ولسمشر وایي کچې طالبان سم مسول کوي ولسی منی خو اشرف غنی په قطر کې طالبانو د مشرانو اعمال ته د شک په سترګه او کتل په ورته وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې په سیویس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه اخیستې و ټینګار کوي چې د افغان سولې لپاره په کار دي چې طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو ته سره کښېني. دا هغه خبره ده چې طالبانو تر اوسه رد کړې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر په دې باور دی چې د طالبانو وسلوال له جګړو ستړي شوي دي، خو مشران باید له سولې څخه واک ته د رسیدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ په یو بحث کې ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ وویل، آیا طالبان چمتو دي چې شخړې ختمې کړي؟ که چېرته دوی دا غواړي، افغان ټولنه حاضره ده چې دوی بیرته ومني، خو که چېرته دوی له سولې د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي چې حکومت او ټولنه راوپرځوي، نو بیا به ټولنه او حکومت د دوی په وړاندې ودرېشي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې د طالبانو مشران له خپلو وسلوالو سره صادق نه دي. د طالبانو سرتیري له جګړې سخت ستړي دي، خو هغه کسان چې په دوحه کې ناست دي، څلور پنځه ښځې یې کړي دي، له ژونده خوند اخلي او په پانګوالو بدل شوي دي. ازادي راډیو د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په دې برخه کې په قطر کې د طالبانو د دفتر نظر وغوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو د هغوی نظر نه دی ترلاسه کړی. اشرف غنی بیا وویل چې هیڅ جګړه په ځانګړي ډول د شلمې پیړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پیړۍ جګړې له سیاسي جوړجاړي پرته نه دي حل شوي. طالبانو هم د افغانستان د جګړې د حل لپاره پر سیاسي خبرو ټینګار کړی دی، او د دوی استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې له امریکایي پلاوي سره په خبرو بوخت دي، خو طالبان وایي چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې د دوی په وینا دا ګوډاګۍ حکومت دی. بل لور ته د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان مسأله د طالبانو او افغان حکومت د خبرو له لارې هواریدلی شي. عمران خان د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون وویل،
and that could only happen if Taliban and the Afghan government
halt bayat asulawi aw da yawaz haq waqt kidai shi che Taliban la Afghan hukumat sara yaw zaik shini aw siyasi jul jaray wakri da bayat lumray kambi khus tar tulo muhim shay che asan ham na dai khu yawaz nai la rada che Taliban aw Afghan hukumat sara khabar utak shini kala che da wushi che sunzi bawlari khuda da parmaghtag yawaz nai la rada. افغانستان پاکستان تورنی ویچ طالبانو ته په خپل هواد کې پناه ورکړي او حقوی ته آسانتیاوی برابرې کړي دي. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. د صدر اعظم عمران خان تر پرونیو خبرو مخکې د افغانستان ولسمشر په داوس کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره وکتل، او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په پروګرام کې د دوی ترمنس د ترسره شوی غونډې پر مهال چې کوم موضوعات مطرح شوی وو، هغه به د افغان حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار تعقیب کړي. په پروګرام کې د نومبر په 28مه د ارت خبر پڼې په استناد دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی وو که طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن دي، باید اوربند ومني او په افغانستان کې د پایدار سولې لپاره له هیواده بهر د ترورستانو ځالې له منځه یوړل شي.
په راپور کې مدغه راز واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی د داوس د اقتصادي غونډې تر څنګ پرون له خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر له دې کتنې وروسته په یو بحث کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره خپلې اړیکې عالي وبللې او وی ویل،
I have no problems dealing with President Trump. I'm one of the few leaders that is an excellent relationship including today.
له ولسمشر ترامپ سره په اړیکو کې هیڅ ستونزې نه لرم. زه یو له هغو محدودو مشرانو يم چې ورسره د نن ورځې د خبرو په ګډون ډېر ښه اړیکې لرم، او دا ځکه چې زه خپل اړیکې د هغو لومړیتوبونو په اساس ترتیبوم چې هغه ترامپ د امریکا خلکو ته وعده ورکړې او نوموړی پرې ولاړ دی. پوښتنه دا ده چې څه ډول ګډ دریز موندلی شو، او هغه ګډ دریز چیرې دی چې کولی شو پرې وړاندې لاړ شو؟ دغه راز افغان ولسمشر د دغه کتنې په باب مو د ولسمشر له ویان صدیق صدیقي سره مرکه کړې. دا مرکه احمد شیبر پرون د سکایپ له لارې کړې، او لومړی ترې دا پوښتنه کړې چې د ولسمشرانو په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې. د مرکې کیفیت سم نه دی، له مخکې بخښنه غواړو. ښاغلی صدیقي په ځواب کې وویل،
د افغانستان د امنیت د منطقې د امنیت په هکله خبرې اترې وسول، بحثونه وسول، او خاصتا هغه موارد باندې بحث وکړو چې په تیری دې ملاقات کې دواړه مشران په بګرام کې کړي وو او د افغانستان د سولې او د امنیت په حق له دوی خبرې کړي وو. نو یو ښه او مفید ملاقات وو او د دواړو متحدینو ترمنځ د ښه روابطو د لا ټینګښت په حق له باندې او خاصتا چې ولسمشر ترامپ د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه قدردانی وکړي چې دوی اوس کولای شي د خپل هیواد ساتنه وکړي او په کلک باندې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
صدیقی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې د تیر ملاقات خبرو ته اشاره وشوه، تیر ځل چې په بګرام کې دواړو ولسمشرانو سره کتلی وو دې موضوع ته اشاره کړې وه چې له افغانستانه بهر باید د ترهګرو ځالې وځپل شي، دا مسله هم یاده شوه.
خو ما تاسو ته وویل چې په مجموع کې چې دغه ملاقات د دغه غونډې په اشی کې ترسره شو، ملاقات کې فاصله د افغانستان د موجوده حالاتو په حق له باندې خبرې وشوې، د فرصتونو او خطراتو په حق له باندې خبرې وشوې، او د سیمه کې پر حالاتو چې څه ګواښونه شته هغه باندې خبرې اترې وشوې، او خاصتا پر دې هم بحث وشو چې څنګه د افغانستان حکومت او د متحده ایالاتو دوی هغه بحثونه چې دواړه رهبران بګرام کې کړی وو هغه څنګه ترکیب شي، او په آینده کې بیا هم د دغه هیوادونو د حکومتي چارواکو ترمنځ کتنه وشي تر څو هغه مسایل تعقیب شي.
صدیقي صاحب، دوه کلمات تاسو دلته په دې خپلو خبرو کې یاد کړل، یو مو ویل چې دا خبرې مفید وي او بل مو ویل چې خطراتو په باره کې هم خبرې وشوې، کېدای شي چې توضیح ورکړي چې مفید ټکی څه دی او خطرات څه؟
خطرات خو دا چې د افغانستان ولسمشر د منطقې د وضعیت په حق له د افغانستان د سولې په حق له خبرې وسول، او هغه نور فرصتونه چې وسته چې کولای شو په ګډه افغانستان ته سولې راول په هغه باندې خبرې وسول، د همکاریانو د ادامه په حق له باندې چې دا چې موږ لوی متحد د افغانستان دولت او خلکو سره به همکاري کوي هغه باندې خبرې وسول، او خاصتا څنګه کولای شو چې موږ خپل مشترکه مبارزه تر هغه ته وړاندې مخته یوسو. دا هغه مهم مسائل چې د فرصت او خطراتو په چارچوب کې دواړه ولسمشرانو باندې خبرې وکړي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي و چې د سویس د دوس د اقتصادي غونډې تر څنګ د افغان ولسمشر او د غرض د امریکا د ولسمشر تر منځ د تیرې ورځې د انکتنې په باب نور جزئیات را سره شریکول، دا چې په دې کتنه کې دواړو ولسمشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی صدیقي، لکه څنګه چې مو واورېدل د دواړو ولسمشرانو تر منځ دغه کتنه ډیره مفیده یا ګټوره وبلله.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
د سهار ته بجې 13 دقیقې دی. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کوم په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرح پندې څه په صافه او وځي اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون په بهرنیو چارو وزارت کې وروستی بدلون د سیاسي تشې ډکول نه د مدیریتي تشې ډکول بولي. د دې کمیسیون رئیس پرون د دغو څرګندونو تر څنګ ازادي راډیو ته وویل دا به له وخته مخکې وي چې د بهرنیو چارو وزارت د نوي سرپرست هارون چخانسوري په اړه قضاوت وشي. ښاغلی چخانسوري ګمارنې په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي. تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورټ کې اورو.
په بهرنیو چارو وزارت کې د نویو بدلونونو په دوام تازه ولسمشر غنی هارون چخانسوري د دې وزارت سیاسي مرستیال او سرپرست په توګه ټاکلی دی. خو د ښاغلي چخانسوري ګمارنه په کور دننه په ټولنیزو رسنیو کې لږ غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول د فیسبوک او ټویټر زیات شمیر کارکونکو فکر کوي چې ښاغلي چخانسوري ته د یو کلیدي وزارت واګې سپارل پر ځای پریکړه نه ده، خو د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسون په دې اړه قضاوت کول له وخت مخکې ګڼي. د دې کمیسون رئیس انجنیر هلمند هلمند د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا ګمارنه د سیاسي تشې د ډکولو په هدف شوې ده، نه د مدیریتي تشې. بعضې ګمارنې
په سیاسي لحاظ کې چې هغه ډیر د مدیریت نه هغه سیاسي تشه ډکوي، ادریس زمان دا سموده دیرخه مدیریت درلودو او وزارت سترکچر یو څه برابر کړی دی. د اصلاحاتو لپاره یې پرانیستې کړی وه، یعنی د اصلاحاتو لپاره یې فرصت برابر کړی وو. نو دا چې مثلا ادریس زمان لرې شو او چغن سړی راغللو، نو هم هیله کیږي.
څو ورځې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست ادریس زمان ویلي وو په تیرو څو کلونو کې په دې وزارت کې سیاسي او سلیقوي ګمارنې شوي چې ستونزې زیږولې دي. د دې وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې له دې وروسته به په دې اداره کې ګمارنې رڼې او په څو پړاوونو کې ترسره کیږي. ښاغلي چخانسوري په عامه اداره کې د مسرۍ ترکچې زده کړې کړي او د ولسمشر د دفتر د رئیس او دغه شان د ویان په توګه دندې ترسره کړې دي. نوموړی تیره ورځ ناوخته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ځانګړي فرمان پر بنسټ د ادریس زمان پر ځای د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او سرپرست وټاکل شو. د وزارت د کارکوونکو لپاره د وړتیا معیار د افغانستان پیژندنې، سیاسي پوهې او نړیوال اقتصاد تر څنګ په نړیوالو ژبو د پوهې د ازموینې پلي کول هغه څه دي چې د اعلامیې پر بنسټ یې باید نوی سرپرست وزیر او سیاسي مرستیال عملي کړي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تیره ورځ د یو شمېر سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماټان هم وګمارل چې د اجرایه ریاست د مخالفت سره مخ شول. اجرایه ریاست که څه هم د ښاغلي چخانسوري د ګمارنې په اړه څه نه وایي، خو تیره ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وبال او ترخوایي خبرداری ورکړ چې دغه یو اړخیز کارونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوځي. ښاغلي عبدالله ویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان پورې د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه هوکړه لیکې هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې دا حکومت جوړ شوی دی. په همدې حال کې په هندوستان کې پخوانی افغان سفیر شهدا محمد عبدالي په اداراتو کې ادلون بدلون د حکومت یو برخه ګڼي، وایي ولسمشر صلاحیت لري چې خپل مامورین تغییر او تبدیل کړي.
حکومت او رئیس جمهور د دې کامل صلاحیت لري چې خپل حکومت په خپله تشکیل کړي، البته د نورو متحدینو سره په مشوره. په دې خاطر چې د حکومت د بهرنی پالیسي او داخلي پالیسي مسولیت رژیم ترجیح کیږي تر څو وکولی شي پلی کړي هغه تګلاره چې دوی لري د ځان لپاره. هیله من یم چې داسې اشخاص په وزارتو په ادارات کې وګمارل شي چې معیارونه یې پر کړي او د افغانستان د دغه اساس او د بحراني حالت څخه د باندې وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت هم له دندې ګوښه او پر ځای جنرال عبدالصبور قانع وګماره. دغه بدلون هم په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه له ځانه سره درلودل. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د سهار اته بجې او 22 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي.
ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د سولې خبرو ته په پام پیوه مقاله کې لیکلي چې دا پروسه باید د افغانانو ژغ نالیدلی ونه ګڼي. د خبرونې په لیکنه په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د تاوتریخوالي کمول او د قدرت ویش د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د خبرو موضوع ده، یو ورک سوی مورد لیدل کیږي او هغه د افغانانو برخلیک دی. په مقاله کې د ډیپلوماټ خبرونې پوښتنه مطرح شوې چې آیا د امریکا او طالبانو په توافق کې به د بیان ازادي، برابري، د تعصب نشټوالی او عدالت ته د درناوي په ګډون د افغانانو حقونه خوندي پاتې شي؟ د خبرونې په باور افغانستان په نړۍ کې د کوچنیانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد دی او پر همدې مهال طالبانو په پراخه توګه ملکیان په نشه کړی دي. د ډیپلوماټ په لیکنه په تیرو څلورو لسیزو کې په هرو درو افغانانو کې یو یې بې ځای سوی، هره کورنۍ د جګړې قرباني ده او یا هم ورته مالی زیان اوښتی دی. خبرونې د ملګرو ملتونو امار لیکلي چې له مخې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 34,000 ملکیان وژل سوي چې 2,000 کوچنیان و. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې قربانیانو ته عدالت نه دی رسیدلی او د دې هیواد حکومت له امریکا او نورو نړیوالو متحدانو سره یو ځای نه دی توانیدلی چې ملکیان خوندي کړي او له بلې خوا یې د نړیوالو قوانینو پر اساس د جنگي جرایمو په اړه تحقیق نه دی کړی. د ډیپلوماټ خبرونی په لیکنه د سولې هر ډول توافق باید یو شمیر موارد په پام کې ونیسي. دا چې هیڅوک تر افغانانو ډیره د سولې هیله نه لري، خو سوله باید یوازې د وسلوالي جګړې پای نه وي، بلکې په هغه کې د شوزو په ګډون د ټولو افغانانو ژغ شامل وي. د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ اسناد په هغه بحث کې ورستی اضافه ده چې پښتنه کوي آیا د افغانستان جګړه په دومره مصرف ارزیده. دا د ډیفنس ون خبرونې مقاله ده چې د افغانستان د جګړې په اړه خبره سوه. مقاله په دې پښتنه پیلیږي آیا په خوانی سرتیرو غوصادی که خبریالان نور له دې جګړې ستړي سوي دي. مقاله لیکي د واشنگتن پوسټ مقاله د افغانستان د جګړې په اړه اسناد د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې خپاره کړل. په دغو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سابکو اسناد هم شامل وو. مقاله د امریکایي جنرال مارک میلی په اړه لیکلي چې دی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پریښودو پلوی دی چې پر امریکا د سپتمبر د یولسمې غونډې حملو څخه د تروریستانو مخه ونیول سي. خو مقاله د هغو اسنادو په اړه چې واشنگتن پوسټ په ډسمبر میاشت کې خپاره کړل د مارک میلی له قوله لیکلي چې وایي ما او ډیرو نورو هغه مهال خپلې ارزونې شریکې کړې وې، خو زما هدف هیڅکله دا نه و چې امریکایان یا کانګرس تیر باسم. مقاله لیکلي چې میلی ویلي واشنگتن پوسټ ښه تحقیقاتي ژورنالیزم کړی، خو دا اسناد د امریکا د دفاع وزارت اسنادو په معنا نه دي. د مقالې په پای کې لیکل سوي چې د افغانستان له جګړې هر څوک بېله تجربه لري. د افغانستان اوږدې جګړې ډیری وړې جګړې درلودې او یوه وړه جګړه دا ده چې آیا دا اوږده جګړه په دومره مصرف ارزیده.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي چې د یو شمیر نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له سفر څخه منع کړي. په اوس وخت کې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا اتباع د بندیزونو په دې لیست کې شامل دي. د ازادي رادیو د خبر د څنګه د راپور په استناد تفصیل د احمد شیبر پرپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای پر هغه لیست په یو شمیر نور هیوادونو ورزیات کړي چې اتباع متحده ایالاتونو ته د داخلي دو حق نه لري. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل تاسو وینئ چې په نړۍ کې څه پیښې رامنځته کیږي، نو زموږ هیواد باید خوندي وي. ولسمشر ټرمپ د هغو هیوادو شمیر او نوم یاد نه کړ چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي، خو دومره یې څرګنده کړه چې د دې پریکړې جزئیات به ډیر ژر اعلان شي. امریکایي رسنیو د ولسمشر ډونالد ټرمپ تر دې څرګندونو یو ورځ مخکې خبر ورکړی و چې واشنگتن غواړي قرغزستان، بلاروس او د پنځو نورو هیوادو برما، اریتریا، نایجیریا، سودان او تانزانیا اتباع په هغه لیست کې شامل کړي چې امریکا ته سفر نشي کولی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سفر د ممنوعیت لومړی لیست درې کاله مخکې خپور کړ چې د وو هیوادو اتباع یې منع کړل. په دغو هیوادو کې ډیر هغه هیوادونه دي چې مسلمانان پکې اکثریت دي، خو دا بندیز بیا له یو شمیر قانوني ستونزو سره مخامخ شو او امریکایي محکمو وروسته اجازه ورکړه چې د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن، وینزویلا او شمالي کوریا پر جنو اوسیدونکو بندیزونه ولګول شي. امریکایي ورځپاڼې وال ستریت جورنال د سیشن بی په ورځ د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې کوم هیوادونه پر لیست ورزیات کیږي د هغوی پر ټولو اوسیدونکو به دا بندیزونه نه تطبیقیږي او بیا شمیر ویزی به نه ورکول کیږي. د پولیټیکو وبپاڼې بیا لیکي چې تر اوسه د هغو هیوادو لیست نهایي شوی نه دی چې د بندیزونو په دې لیست کې شامل شي او تمه ده چې دا پریکړه تر راتلونکي دوشنبه پورې اعلان شي. د سپینې ماڼۍ ویاند هوګان ګیدلی په دې برخه کې د تفصیلاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې د ممنوعیت اصلي پریکړه د امریکا د خوندي ساتلو لپاره او د نړۍ د امنیت د تامین لپاره اغیزمنه ده.
تاسو لا پیغامونو
زه مولوی زاده د نندرو د لغمان ولایت په قرغوي ولسوالۍ د لیسې په معلم یم. مونږ ته په جنبيري دشته کې 250 معلمینو ته د اوسېدو نمرې ورکړل شوې. خو متاسفانه چې قومیان د ازرې څخه چې هغو احمدي ځان ته وایي راغلل، مونږ څلوېښت روپۍ په هغه شورو باندې په دغه باندې نورو باندې سنکاریګانې هم کړې وې. د سنکاریو د پاسه هغو په جبر سره په غصب سره کورونه جوړ کړل. هرې خواته چې مراجعه کوو د لغمان والي صاحب سره هر چا ته مراجعه وکړل، هېڅوک زموږ پوښتنه نه کوي. حتی د ریاست جمهوري د رئیسو دفتر ته مو هم شکایت وکړ چې چا پوښتنه ونه کړو. په دې سره تاسو ته خپل فریاد ورسوو چې په لحاظ د خدای دا موضوع مونږ پیسې هم تحویل کړي، تعرفې په لاس لرو. پوښتنه وکړي رئیس جمهور ته ووایه چې ستا قوم ستا د نامه نه ولې بده استفاده کوي. په احترام و سلام علیکم.
دا خپل پکتیا څنګه نه ولسوالۍ نه سمیولا خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د شهدا او معلولینو ریاست کې تر دې دمه مونږ ته د 1398 هجري لمریز کال د خپلو شهدا او مشونه نه دي راکړي یا د ریاست په ګڼ شمېر فساد کې ښکېل ده. هلته چې ورشي تا ته څوک غوږ هم نه نیسي. د تاسو څخه غوښتنه لرم ولسمشر صاحب چې تاسو باید زمونږ غم وخورئ. دا شهدا او معلولینو وزیر چې دی هیڅ زمونږ غم نه خوري.
قابل راځي کنه شاجي ولسوالي څخه زموږ د شاجي ولسوالي څخه بیا ته مرکز کلا ته پرې لاله ډیره خراب او زموږ زابل له والي صاحب سره د ټول چارواکو څخه هیله ده چې دا لري چې څه پاملرنه وکړي. بیا ښه زیاته خراب دی حق خو شي دا چرې دي ښه مخ خراب ده تر باندې ډیر لستون سره مخ کې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په افغانستان کې د سهار ته نیمه بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونې مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وای دی ولسمشر اشرف غنی او د امریکا دی ولسمشر ډونالد ترامپ پرونی کتنه کې د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبري وشي. دواړو مشرانو د سویس په دوس خار کې د نړیوال اقتصادي غونډې ترڅنګ وکتل. په ننګرهار کې یو قاضي پرون د نامعلوم وسلوالو له لوري وژل شو. د ننګرهار دی ولی ویان عطا الله خوګنی وای قاضي رفیع الله پرون وسلوالو په بیسود ولسوالۍ کې وشت. ټاکل شوی دی تر 19 کلونو د لګ عمر کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان لوبډله له کناډا سره مسابقه وکړي. په دې نړیوال جام کې پر افغان لوبډله د متحده عربی اماراتو لوبډله ته د 168 منډو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا په سناجرګه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي د ورځې د استزاد محکمې پیل په متحده ایالاتونو کې شاوخوا 12 میلیون وګړو لیدلی دی. دا شمیره له هغه کمه ده چې مخکې په نومبر میاشت کې په استال جرګه کې دغه بهیر پیل شوی او خلکو د تلویزیونونو له لارې لیدلی وو. د آزاد اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس جیمی فلای وایي د تاجکستان حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی او اجازه یې نه ده ورکړې چې د ازادي راډیو تاجک څانګه پرته له خنډونو خپل فعالیت په دې هیواد کې ادامه ورکړي. او د چین دولتي رسنۍ د اوهان په ښار کې سر لننه په سیمه ییز وخت د سهار له 10 بجو پر عامه ترانسپورت بندیز لګولی دی. په دې ښار کې یوه وژونکې ناروغي په دې وروستیو کې خپره شوې. د چین حکومت وایي په دغې ناروغۍ په ټول چین کې تر 500 ډیر کسان اخته شوي او تر اوسه له امله لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. ازادي رادیو او ریاو مخله د چونزو خبرونه توار ورسیږي. کندهار ته زو په کندهار کې د لومړیزل لپاره د شترمرغ فارم جوړ شوی دی. فارم څختن ازادي رادیو ته ویل چې روزل شوی شترمرغان د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم لګلی او کاروبار ډیر ښه شوی دی. صادق رښنی دی فارم ته ورغلی دی او وزت لنجدې کتلی.
د کندهار یو وسیدونکو شرف الدین په دغه ولایت کې د شترمرغ د روزنې لمړنی فارم جوړ کړی او دا مهال پکې لسګونه شترمرغان تر روزنې لاندې دي. شرف الدین خپل فارم ته د خلکو د غشتنې سره سم د ایران او ترکیه څخه کوچنی شترمرغان راوړي او په خپل دکان کې پلوري. د ازادي رادیو ته وویل چې له دې فارم څخه تر دې مهاله 6000 شترمرغان د کندهار ترڅنګ په کابل، هرات، غزنی او نور شمالي او جنوبي ولایتونو کې پلورل شوی او لا هم شه بازار لري. دغه فارم لرونکي د خپل کار څخه خوښتي او له دولت د معیاري فارمونو د جوړېدو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری ریاست هم په دې ولایت کې د شترمرغ د روزنې په صنعت کې د پراختیا خبر ورکوي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري د شترمرغ روزنه د مالداری او اقتصاد لاړخه ګټوره یادوي او وایي چې د لا پراختیا لپاره پر یو نوې پروژه کار کوي.
څرنګه چې شترمور غوکه ډیره زیات اقتصادي او طبي اهمیت لري، نو په دې خاطر یې غوکه هم ګرانه ده او هګۍ هم د نسل په خاطر باندې ګرانې دي. نو موږ هم کوشش کړی دی د وزارت زراعت په چوکاټ کې مو یوه پروژه جوړه کړې ده، که دا منظور شي دلته به د ترویج په خاطر موږ خلکو ته د شترمرغانو پروژه تطبیق کړو، خلکو ته به شترمرغانو ماشینونه هم ورکړو. خو دغه کار چې په کندهار کې شروع شوی دا ابتدا شروع شوی او ښه نتیجه یې ورکړې ده، کار یې مخته روان دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې د شترمرغ روزنه اسانه او مصرف یې کم دی، خو غوښه یې په لوړه بیه د پلور بازار لري. له کندهار وړاندې د شترمرغ یو بل فارم په هرات ولایت کې جوړ شوی و.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي